درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مزه اجمل اند هر کله کوم نن د جمعې ورځ او د جمعې پورس په دې خبرونه کې نه دلس وجو په خبرونه کې عموما د ازادي رادیو مجله خبري خو تر هغه مخکې ریپورتونه او خبرونه لرو په مکرې د دې سات خبرونه ته دا هرات ولایت سیمه ایز چارواکی وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. شاهین قلي اردو وایي په جوزجان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي چې په تیرو نوي کلونو کې ساری نه وي لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوي. خغل فرهاد وایي په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي په داسې حال کې چې د هرات ښار خواته روان وو د لویې لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا برمته شول چې وروسته یې په شهادت رسولي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د ریپورت له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لویې لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. دا لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دیار لس طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزی تیر ماښام ازادي رادیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د لوګر ولایت مرکز اړوند پاتخوا به شانه سرسنګ الیاس کلا منګوخیل او د دوشنبه سیمو کې د دغو عملیاتو پر مهال و تنه طالب جنګیالي وژل شوي او شپږ تنه نور یې ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د اپاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. اخوا د شاهین قلي اردو د جوزجان په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو د شنډولو وروسته د خوماب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ وکړ.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن.
د وای دښمن زموږ په وړاندې مقاومت ونه شو کولای او بالاخره افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د اصلي زالو پر لور مخکې ولاړ شي. د ښاغلي رضایي په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواو ته زیان نه دی وخته. د خوماب ولسوالۍ زیات شمیر سیمې له نږدې یو کال را په دې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړۍ به د کرونا وایرس لکبله پروان 2000 میلادي کال کې لدا سستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. دا IMF مشري کریستالینیا ګورګی وا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل چې سکهال به د ټول نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شاولاړ شي او د IMF په یو سلو اویا غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2021 میلادي کال کې به وضعیت بهتره شي.
There is no question that
2020 will be exceptionally. دا وی په دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته چې 2020 کال به په بیساري ډول ستونزمن وي. که دا وبا د کال په دوهمه نمایي کې مخ په ځول شي، نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې د 2021 کال به د نسبي ښېګڼو سره مل وي. دا IMF مشري ویل د کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداري ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو هغې پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د وسنیو ستونزو له کبله د کاروبارونو پر راتلونکي ناوړه اغیزې ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو ارس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقت ډول د زندان څخه خوشې کړی ده. د سازمان د برتانیا د سانګي مشر دارین نایر په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 9 پر ټوټر خبر شوول پیغله مری چې له 2013 میلادي کال راهیسې لې به بل میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په وین زندان کې بندي و په موقت ډول له زندان نه خوشې شوې ده. خغلی نایر زیاتوی ایرانی چارواکی باید آرس امیری تا اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې د اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله بند محکومه کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیول چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللی وه. او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه 95,000 واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره لري. 3,290 تنو ته دغلته تیره شپه د کرونا له کبله مړینه ورسیده، خو په متحده ایالاتو کې هم تیره شپه له دې کبله د مړو شمېر 16,440 ته لوړ شوی. متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایروس تاخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره لري چې د تیرې شپې تر ناوخته پورې 422,180 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پېښو شمېر پکې 1,250,460 او د مړو شمېرې 15,200 شو ته رسېږي، او له اسپانیا وروسته فرانسه او جرمني دي چې د فرانسې د مثبتو پېښو شمېر له 1,300 او د جرمني له 1,600 اوړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پېښو شمېر پرون 4,400 او د مړو شمېر 15,000 ته لوړ شوی. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه زاده راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. پاکستان له کابل غوښتي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې نیول شوی پاکستاني مشر دی ور وسپاري. په دې اړه پام کوي د احمد تکل چمتو کړی ریپورټ ته.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبه په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2013 کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واسطه یو زیات شمېر یې واسطور، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلام فاروقي غوندي قوي تروریستان دي ورته وسپارلی سي.
فاروقي یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډېر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقي سپارل غواړي په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډېر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې تیره دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي او د محکمې په جریان کې باید د دې حمله قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکی خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو په یوه ګوردواره وه چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ دې ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جوماتونو انتحاری حمله وکړې چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 1400 پولیس او 1400 موټر به په ښار کې ګزمې کوي تر څو قطن د خلکو د غیر ضروري تګ راتګ مخنیوی وشي. د افغانستان حکومت چې تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او له سیاسي لانجو سره ملاس او ګریوان دی له خلکو غوښتي چې له کورونو دینه راوځي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره زیات دولتي دفترونه بند او زرګونه مامورین په کور ناست دي. دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخوا ورکړي او له بهره سره تجارتي راکړې ورکړې د کمیدو بار خپل بودیجه وسخمي. آیا حکومت د بندیزونو له اعلان سره د هغه افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روزمزد ژوند کوي؟ جزئیات یې په دې رپورت کې چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
د ځینی خلکو په وینا د افغانستان حکومت د بندیزونو له اعلان سره د هغو افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روزمزد ژوند کوي. د بندیزونو اعلان په دې معنا دی چې زرګونه افغانان د ورځې له مزدوري پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخوا ورکړي او له بهر سره د تجارتي راکړې ورکړې د کمیدو بار پر خپله بودیجه وسغمي. خو د کابل اوسیدونکی امین الله وایي چې د ډیرو خلکو لپاره په کور کې پاتې کېدل دا معنا لري چې هغوی به وژوي. امین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې خلک په داسې وضعیت کې دي لکه یوې خواته پړ او بلې خواته پړانګ. دای وای کارونه نسته. کډوال چې په ایران او پاکستان کې بیکاره شوی هر ورځ ډله ډله را روان دي. پیسې نسته، فقر دی او نرخونه اسمان ته ختلي دي.
مثلا وړه چې په خواب هم په 2200 اخیست اوس هغه 2200 ته رسیدلی دي. همداسې ترکاري باب د شنه سابه دا هم ډېر لوړ تللي او غریب سړی بیخي نسي اخیستلی. لارې هم بندې دي، موټرونو تګ راتګ ډېر کم ده او خلک تر منډۍ او د سودا تر ځایو پورې باید پیدل لاړ شي او که تلی ځي هم باید په نیمه شپه هغه ځي د پولیسو له ډاره په کوڅو باندې هغه منډۍ ته ورشي څو خوراکي توکي واخلي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور په حواله په وروستیو 2 کې زرګونه افغانان له ایرانه او همدارس له پاکستانه د کورونا ویروس له ویرې او له بیکاری افغانستان ته ستانه شوي دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې تازه له پاکستانه راغلی د ازادي راډیو خبریال ته په سپین بولده کې وویل:
یاره تقریبا یو شل شپې په پاکستان کې یو شی مې وړی و دوړې مې خرڅاوی لا را باندې بنده سوله اوس واپس دای راواوښتو.
یوه میاشت کېږي چې موږ تللي وو، هیڅ هم لاره نه وه. چا څه مو ورته وویل بېرته بدنګان راته بند کړه وبېولو شاته بوتو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري له 2.5% زیاته وه. هغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې کارونه کول اکثر په افغانستان کې خپلو کورنیو ته مرسته کوله. دا ازادي راډیو یو اوریدونکی وایي:
کرونا ناروغي بر علاوه چې ټولنیز روابط یې کټ کړي، خو د افغانستان الخصوص په نړۍ کې او د افغانستان چې یو د هغې هیوادو دی چې تولیدي هیواد نه دی، د افغانستان پر اقتصاد باندې زما په اند باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. د دې اقتصادي زیان جبرانول به ډېر ستونزمن وي د افغانستان د خلکو لپاره، ولې د افغانستان ډېر وګړي په کار له بخوتي او الخصوص د افغانستان هغه ځوانان چې د بهر هیوادو څخه راشړل شوي دي د مزدوري نسته. افغانستان کې د افغانستان پر اقتصاد باندې د کورونا ویروس ډیره بد اغیزه کړې ده. نو دا براکلونیک ته کچيري دا وزن ډیره بد عواقب او پایلې بول.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هر اونۍ به درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د تورخم او سپین بولدک لاري د لوی موټرو لپاره خلاص وي. پاکستان دا لاري تقریبا یو میاشت تړلې وي. هغه سوداګر چې له چمن څخه سپین بولدک ته راغلي وایي چې د کوچنیو او لویو سوداګرو زرګونه موټر د پولی پوری غاړي ته ولاړ دی او مالونه یې ورستیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز اټکل کړی چې میلیونونه افغانان شایي کرونا ویروس ونیسي او تر 1,00,000 زیات افغانان به له دې امله مړه شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه زرګونه افغانان چې پر پوله هره ورځ را اوړي نه دي معاینه سوي او تر ډیره حده د دې خطر زیاتوي چې ډیر خلک به د کرونا ویروس ونیسي. تایم مجلې تېره اونۍ د روغتیایي چارو له یوه غربي کارپوه سره د خبرو په اساس ویلي و چې د کرونا ویروس له امله شایي په افغانستان کې د مړو شمیر میلیون ته ورسیږي یا تر هغه هم زیات سي. د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د ټولې نړۍ اقتصاد ځپل سوی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر تېره اونۍ وویل چې نړۍ د دیوالي کېدو له خطر سره مخامخ ده او میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصاد په پښو ودروي. خو د نړیوالې ادارې ویلي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره تر اوسه 15 میلیونه ډالر د افغانستان بودیجې ته تللي دي. نړیوال بانک هم د دې میاشتې په پیل کې وویل چې افغانستان ته 3.4 میلیون ډالر ورکوي تر څو له کرونا ویروس سره مبارزه وکړي. خو یو افغان چارواکي چې نوم یې پټ ساتل سوی ټایم ته ویلي چې کرونا ویروس د افغانستان ملا ماتولی شي او افغانستان له دې وبا سره د مبارزې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی جاوید احمد ازادي راډیو ته وایي
دولت ته او اړوندو بنسټونو ته پکار ده چې دغه برخه ته جدي پاملرنه وکړي. دغه یو ډول تشویش خلکو ته پیدا کړی د کورونا وروسته، نو دا دویم خطر دی خلکو په دې برخه کې ټول خلک تشویش لري.
خو د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ د نړیوال بانک په حواله په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي چارو مثبت پرمختګ کړی او اقتصادي وده په کال کې 2.9% وه. له افغانستان سره د اقتصادي مرستو کوم پروګرام چې په 2018 میلادي کال کې په بروکسل کې اعلان شوی و پای ته رسیږي. نړیوالو مرستندویانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات په اړه به سږ کال د نومبر په میاشت کې په فنلند کې غونډه کوي او نوی پروګرامونه به اعلانوي. خو د کرونا ویروس د خپرېدو له امله ټوله نړۍ تقریبا له اقتصادي رکود سره مخامخ ده او په فنلند کې د غونډې د کېدو یا نه کېدو په اړه خبره به مخکې له وخته وي. نړیوال بانک د 2020 میلادي کال لپاره د افغانستان د اقتصادي ودې اټکل 3.3% کړی و. خو د نړیوال ادارې هغه مهال هم ویلي و چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره په کور د عوایدو سرچینې پیدا کړي. نړیوال بانک د جنوري په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان اقتصادي اتکا لا هم په بهرنیو مرستو ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیویی مجله په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د سید عید محمد اغا د رباب هنر ته تم کوو. په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د ورزشي ژورنالیزم په اړه د لومړني چاپ شوی اثر لا لیکوال سره خبرې وکړو.
له شاوخوا 50 بیلابیلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده.
فنکار برخه کې پیغلی نازیه ساحل سره د هغې په شاعري غږیږو.
ټولې دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هنداره واوري.
یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندي په ګونځو تار تار راخواره وو.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد صاحب شاه صابر نظم واوري.
چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنګ ورکوي، چستا په مخ کې د واروز لوګي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د پښتو ژبې د وتلي لیکوالي، سیرونکي او فلکلورست غټي خاوري د مړینی لومړی تلینو. اغلی غټي تیر کال د پسلی په همدې ورځو کې د تل لپاره ورژیده. هغه نه یوازې دا چې په لیکوالۍ او څېړنه کې ځانګړی نوم لار، بلکې د پښتو ژبې د ویاندې د کابل او زیری مجلې د مسؤل مدیر، د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کمیشنری او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړي په توګه مشهوره پښتنه لیکواله وه. سیډون کې غټي خاوري په 1440 لمریز کال د ننګرهار ولې د رودات پولیسوالۍ کې زیږیدلې و. د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له پښتو څنګه فارغه او بیا په همدغه برخه کې خپل ماستری هم تر سره کړه. اروخادی خاوري د پښتو فولکلوریک ادب په برخه کې څېړنې کړې دي چې په همدې برخه کې شپږ غوره اثر خپاره کړي او یو بل اثر لا هم د خپرېدو لار څاري. د پښتو شفاهي ادب بڼه او مضمون د پښتني فولکلور جامع کتاب خود د ننګرهار نکلونه پښتو لنډۍ له یوې څېړنیز سریز سره په پښتو شفاهي ادبیاتو کې د خزي د ټولنیز دریز انعکاس کجاوی چې د لنډو کیسو ټولګه ده او غټۍ چې د خورو ورو مقالو او لیکونو مجموعه ده دا د تورته نور آثار د غټۍ خاورینې په میراث را پاتې دي. د ازادي رادیو مجلې نننې غنا د اروخادي غټۍ خاورې روح ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. هلته د غزنی مشهور رباب غګون کې سید عید محمد هغه وایي چې د خلکو د خوشالولو په مخه رباب وهي. دغه وړي چې د رباب غغولو د خلکو غم غلط کړي، داسې خلکو ته رباب غږوي چې ډېر وخت یې په جګړو او غمونو تیر کړی دی. دای لتیرو اتو کلونو را په دې خو رباب وهي. موړی زتوی چې د دې لپاره چې د خلکو پام غلط شي نو وړي وړي د رباب غغولو غونډي جوړوي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
دا غزنی شار سلویش متره سړک ته وی هسکی ودانی په دریم پوړ کې په یو اتاق یو شمیر ځوانان غلی خو خوشاله ناشته. دا دغه ځوانانو په منځ کې یو 15 کلن ځوان ناشته او رباب ژغوي. دا سید عید محمد آغا دی. عید محمد وای موږ په دغه وطن کې هر ورځ زړشینی تیره کړی ده نو د خلکو د خوشاله ولو لپاره رباب ژغوي.
زه په خپله د رباب سی وګم، خاص په دې باندې وګم چې موږ تاسو په وطن کې ډېر بد حالات تیر سو، ډېرې وینې او ډېرې زنازې او ډېر بد حالات په موږ مسلمانانو باندې تیر سو. خدای تعالی دې په دې باندې سهله او ډېر ښه قراري امن پیرا ولي. بل دا رباب ما خاص د مینې په خاطر د انډیوالانو په خاطر د ورونو په خاطر باندې زده ډېر پریشانه دي او پرخونه دي. د دې په حساب باندې د زړونه خوشاله سي او موږ تاسو د وطندارانو ټول زړونه خوشاله سي. هر وخت کې داسې یو میله او یو بانډار موږ تاسو سره وکړو چې د زړونه خپله خوشاله سي.
دا هیواد د ختیځ ولایت کونړ څخه راغلی عید محمد دا وخت په غزنی کې میشتی. د دوی په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیچا د موسیقي کومه آله نه ده ژغولې. عید محمد زیاتوي کله چې په خپله پریشانه سي او یا هم په خلکو کې پریشانی وویني نو بیا رباب ژغولو ته مخه کړي.
زه په خپله باندې چې څه ما د ملګري خوښه یي، د ما خوښه یي، د ما د ملګرو خوښه یي، هغه نغمه پکې نیسو. رباب خو بېخي روح باب ده. زه ډېر پریشانه سم، دغسې حالات ووینم، د جنګ حالات ووینم، ماتي بیا خپل رباب راواخلم. په کور کې مېنې پریشانی لاله ده کړې، خپل رباب واخلم، یو انډیوالانو ته ورسم، ریم د خپل غم ماتي حالات.
شاعر او لیکوال احسان الله احسان چې ډیری وخت له عید محمد آغا سره نږدې پاته سوی دی وایي رښتیا هم چې هغه تل د خلکو د خوشحالولو په مخه رباب ژغولی دی.
له کوره پټ، له مشرانو پټ به د ځوانانو د بانډار تازه کولو یا د ځوانانو د غمړو احساساتو د راویښولو خوشحالولو لپاره به پټ پټ د شپې داسې د انډیوالانو مجلسونو ته به ورتو. نو رښتیا هم عید محمد هغه له ډېره وخته رباب او یا هم ورسره په څنګ کې کله کله باجه غږوي. نو رښتیا هم هدف یې د خلکو خوشحالول.
دا چې عید محمد آغا وای د رباب د زده کړې په برخه کې کوم استاد نه لري نو متی الله کمال پوری د هغه د فن او هنر ستاینه کوي او وایي خلکو ته د رباب ژغولو پر وخت دومره مینه ورکړې چې انسان هڅه کوي تر څو رباب زده او خلک خوشاله کړي.
موسیقي په حالاتو کې رباب خپل خوند او مینوال لري، لکه څرنګه چې هغه سب په خپل پرت لکه موساس خدې زده کړ کړي یا دې زده کړي دا راګرځي د دې د مینوالو یا د لیوالتیا پر اساس باندې د خلکو دې خلک ډېر لیواله دي. خدای شاید دې لکه دلته مونږ ناستو کله چې هغه سب رباب غاغوي مونږ خپل مونږ د سې وانګیزه راځه د کړه چې مونږ به تر رباب زده کو.
لیکوال او خبریال سیف الله مفتون په غزنی کې د خلکو لپاره دا ډول کسان غنیمت ګڼي. دی وایي دا چې د دغه ځای خلک ډیری یې له رواني ناروغیو سره مخ دي، نو هغوی ته د موسیقي د آلو له لارې خوشحالي ورکول د خلکو لپاره ډیر اړین دي.
د دغه سی وړکو محفلونو نیول یا مجلسونو کې رباب وهل یا د موسیقي نورې الې غږول د دې سبب کېدای سي چې د افغانستان د خلکو روحیه وساتي. موږ تاسو وینو چې زموږ زیاتره خلک په رواني ستونزو باندې اخته دي. دا چې دوی ټول عمر یوازې له غمونو سره مخ دي، دوی خوشحالي نه ده لیدلې او دوی مجلسونه د خنداوې زیاتره وخت نه دي کړي، خو داسې کسان چې بیا د دوی روح تازه کوي د موسیقي په واسطه باندې واقعا هم د داسې خلکو شتون د والو لپاره ډیر اړین دي.
دا چې د محمد اغا د خپل رباب شغولو لارې ځوانانو ته څنګه خوشحالي وربخشي، رحمت الله مرجان خیلی په اړه وایي. هغه چې د ځوانانو د خوشحالۍ لپاره کومې هڅې کړې د ستایلو وړ دي.
سید اید محمد آغا کل کل پا مجلس که ورسره ناسته که و یه استو چه پا دکی البته لیدل شوید آغا دا چه آغا دیر باب غگوله که یه دول ارامی احساسی که نو اید محمد آغا واقعا نم چه دی خلگو دی خوخی لپاره دی جوانانو دی خوشحالی لپاره پا مجلس که چه رباب غگوی واقعا نم دی سایل ورد.
لیکوال او ژورنالیست سمیع الله پام وایي چې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د ورزشي ژورنالیزم په برخه کې یو ځانګړی کتاب لیکلی. دی وایي چې د دغه کتاب په لوستو به ځوان ژورنالیستان د ورزش په برخه کې د مرکو، راپورونو او خبرونو د جوړولو له علمي او نړیوال میتود سره آشنا شي. دا چې په دغه کتاب کې نور څه دي او د دغه کتاب ځانګړنې څه دي، په هنر جاج کې له سمیع الله پام سره د همدغه کتاب جاج اخلو.
هنر جاج.
پام صاحب ستړی مشیار کله راشي او پوښتنه مرسره دا کوم چې ستاسو په دې وروستیو کې یو کتاب د ورزشي ژورنالیزم په نوم خپور شو، دا راته ووایي چې په دغه کتاب کې دي څه؟
ډېر زیاته مننه استاد صاحب، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. هله د شي ټول روغ جوړ اوسي، په ځانګړي ډول د لدی ورسته یو با هله د شي ټول وطنوال پامن اوسي. ورزشي ژورنالیزم دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو باندې ماولي سودا د خپل ځان لپاره ویاړ او افتخار ګڼم شي. دا کتاب په اتیا صفو کې لیکل شوی دی او له تېرې یوم کال راهیسې ما په دې کتاب باندې کار کړی چې له شاوخوا 500 بېلابېلو منابعو څخه ما په دې کتاب کې استفاده کړې ده چې د ورزشي ژورنالیزم د بېلابېلو برخو په اړه پرې بحثونه شوي په دې کتاب کې.
پام صاحب، دا راته وایي چې پرته له دې چې په پښتو کې په د ورزشي ژورنالیزم په اړه کوم کتاب نه و، په دری ژبه کې هم دلته لیک نه ده شوی که په هغه برخه کې یو څه خوري وري لیکنه شته؟
له بده مرغه ورزشي ژورنالیزم چې څومره پرمختګ کړی په نړۍ کې، هغه ډول ورته په کتابي او اکاډمیک ډول باندې کار نه دی شوی. نه یوازې دری بلکې زموږ په نږدې ګاونډیو ژبو کې هم د ورزشي ژورنالیزم په اړه باندې کتاب علمي کتابونه نشته، تحلیلونه، تحقیقونه ما ولیدل او ځینې مونوګرافونه، خو یو اکاډمیک کتاب نشته په پښتو، دری، همدارنګ اردو او نورو ګاونډیو ژبو کې. انګلیسي ژبه باندې هم کم مواد شته، یعنی ډېر کم مواد سمه استفاده وکړي د انګلیسي ژبې. که څه هم ورزشي ژورنالیزم په زیاتو ښوونځیو او په زیاتو پوهنتونونو کې د یو تدریسي مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، خو اکاډمیک کتابونه یې ډېر کم دي او په ځانګړي ډول زموږ ستاسو ژبې او د ګاونډیو ژبو کې بیا بیخي حتی په نشتې حساب دي. او دا لومړی ځل و چې په پښتو ژبه باندې دا کتاب ولیکل شو، او د دې کتاب چاپ سره سره دری ژبو ملګرو زما غوښتنه وکړه چې دیول په دری ژبې باندې وجباري دری ژبې ته وجباري او ما هم یعنی خوشاله شوم چې زمونږ یو بل ملي ژبه کې هم د کتاب لپاره کیږي.
او خپام سه دارته وای چې زمونږ هغه محصلین چې اغوی د ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي دا غوی لپاره دغه کتاب ګټه څه ده، څه ډول استفاده ترې کولی شي او غوی ته یعنی دغوی په هغه روزمره کار یا دغوی په پوهه کې کوم بدلون راوستلی شي؟
استاد په دغه کتاب کې د ورزشي ژورنالیزم د بیلابیلو ژانرونو په اړه باندې خبرې شوي. د ورزشي خبر دردس په اړه باندې څوک غواړي په ورزشي ژورنالیزم کې کار وکړي هغه ته نو کوم یو خبر ورزشي خبر دی هغه د کوم معیارونو له مخې وپوهېږي چې دا ورزشي خبر دی. موږ څه ډول کولی شو چې د ورزشي سوژې توپیر وکړو په دې برخه باندې؟ همدارنګه تفسیري کومنټري چې هغه د فوټبال ده، د کرکټ ده، داسې نورو ورزشونو په اړه باندې تفسیري کومنټري په اړه باندې هم بحثونه شوي دي. د ورزشي مرکې په اړه باندې، د ورزشي پیچرونو په اړه باندې په بېلابېلو برخو کې بحثونه شوي دي چې یو لوستونکي یا ورزشي ژورنالیست ده
یو مسئله چې په دې روسیو کې کله په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لسیزې چې بولو په دې کې چې د سپورت برخې ته ډیر پام وشو پرته له شکه زموږ یو شمېر خبریالانو له هغه څه چې دوی له ځان سره لرل ښایي داسې علمي لیک یا لاسوند به ورسره نه و. نو دا کتاب ښایي د هغوی دپاره اوس یو علمي لاسوند وي چې او لارښود وي، یو میتودولوژي وي چې هغوی ولولي او د ورزشي ژورنالیزم مثلا څنګه کولای شو چې په ورزش کې خبر جوړ کو، فیچر جوړ کو، یا کمنټری وکو، یا د تور ته نور سیزنو کو، دا هغه یو لارښود غوندي دی ورته.
بالکل بالکل، دا یعنی زه په ډاډ سره ویلی شم چې دا بالکل یو اکاډمیک کتاب دی چې د عمومي ژورنالیزم د اورونه هم په نظر کې نیول شي او د ورزش او د دوړ یعنی په پرتلنه هم سره یو نقطه کې سره دوړ راځي چې ورزش او ژورنالیزم یعنی په نړۍ کې موږ په بخښنې سره استاد ژورنالیزم د دولتونو څلورمه په بخښنې سره رسنې څلورمه قوه ګڼل کېږي او ورزش یې د شپږمه قوه ګڼل کېږي. نو ډېر زیات ارزښت لري او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې د ورزش زه ډیر زیات مهم ده. نن سبا موږ دولتونو روابط په سپورت باندې ډیر زیات سره ولاړ دي. کوم وګور 2014 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې ښې نه وې. هغه لومړی ځل لپاره ولسمشر غنی چې لاړ همدغه سپورتي ډیپلوماسۍ اغیز موږ هلته درته ولې شو. ولسمشر غنی هلته د نواز شریف سره د پاکستان لومړی وزیر سره هلته وکتل. په نړیوال کچه ډیرې داسې بیلګې شته چې ورزشي ډیپلوماسۍ د سیاستونو ته لار هواره کړې ده او سیاستوالې په یو میز سره کېنولې دي. نو ورزش او رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي او له بده مرغه چې دغه بخش ته کار نه دی شوی. په وروستیو کې لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه په تېر یو لسیزه کې په دوو لسیزو کې یو څه کار شوی دی او د افغانستان یو بل تصویر نړیوالو ته ښودل شوی. دغه د سپورت او رسنیو له لارې او همدغه د افغانستان ته په نړیوال سټیج کې یو نیک شهرت ترلاسه کړی دی.
پام سه تاسو په رسنیو کې د سپورتي ژورنالیستان لیدلی وي، د هغوی کارونه به مو څارلی وي. څه فکر کوئ که چیرته دغه کتاب هغوی ولولي او مطالعه یې کړي د هغوی په کارونو به څومره مثبت اغیز وښیندي؟
شاید دا کتاب لیدل نوم ګټه دا هم دې کدا لمړی هڅه دا خو زه فکر کوم چې دا به هغه لمړی پل دی. نو شاید لنیم ګټه دا کی خو ډیر څه شاید ترلاسه کړي شي لوستون کې ترې په دې کې مال زیاتو ورزشي ژورنالیستان سره چې فائدې په ورزشي ژورنالیزم کار کړی دی هغه څاکر صاحب پرلی صاحب او همدارنګه عادل صاحب د دې مشال څخه هم د هغوی تجربو په اړه باندې د هغوی تجربې مې هم پکې راخستې دي. هغوی سره مرکې کړي، هغوی سره مې خبرې اترې کړي دي. نو فکر کوم هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې کار کوي دا به ورته ډېر څه ورکړي.
او دا کتاب دا خود کتاب هغه علمي خوا وه. تاسو هم په دغه برخه کې کار کوي، عملي د ورزشي ژورنالیزم د برخې یو د یو غړی تاسو هلته کار کوي. درته وایي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې چې موږ ورزشي خبریالان څومره په ورزش ریپورت کوي، فیچر جوړي، یا د تورته نورې هغه ژورنالیستیکي ژانر نه برابرۍ، څومره مسلکي دی هغه مسلکي توب تاسو ارزولې؟
زخپل د دغه لار یو محصلین دغه مسلک یو محصلین او څه ډول چې د افغانستان د ژورنالیزم نور برخې پرمختګ کړی دی او څه ډول چې مسلکي توګه پام شوی دی ورزشی ژورنالیزم کې په هماغه اندازه باندې یعنی شاید د عمومي ژورنالیستان څخه ورزشی ژورنالیستان مخکې شاته نه وي هماغه یو ردیف کې ورسره زه ولاړ جوړم یعنی فکر نه کوم چې داسې ډېر توپیر دی ولري.
ښه مننه پام صاحب ژوندی اوسي. وروستۍ پوښتنه هغه ملګري دوستان چې هغوی ورزشی ژورنالیزم ته راځي یا ستاسې کتاب لولي یا نه دی لوستي هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده چې په دغه برخه کې څه وکړي؟
زیاتره خلک ورزشی ژورنالیزم ته راځي او هغه پایلې د اماتور نه وي. نو زه له هر ورزشی ژورنالیست څخه زما پوښتنه دا ده چې دوی باید مسلکی پروفیشنل ورزشی ژورنالیزم پیل کړي، ځکه ورزش افغانستان ته یو نیک نوم ګټلی دی او میډیا هم. نو دغه ته باید موږ رشد ورکړو، دا باید همداسې نیک وساتل شي او حتی لا نور نیکي په نړیوال سټیج کې. نو د ورزشی ژورنالیزم اړوند مسلکي لیکنې، مقالې، کتابونه باید دوی پیدا کړي، که څه هم په پښتو ژبه کې نشته او دای لومړی قدم دی. زما سپارښتنه د نورو هم مسلکو څخه دا ده چې هغوی د انګلیسي ژبې او همدارنګه د ځینو نورو ژبو په اړه باندې چې د مقالې لیکنه شته دی هغه باید مطالعه کړي، ځکه موږ په پښتو، دری، فارسي، اردو نورو ژبو کې چې دلته زموږ سره نږدې ګاونډ کې دي هغه کې نشته. نو انګلیسي ژبې په اړه باندې باید دوی زیات مطالعه وکړي، ځکه هغه هلته مسلکي اردشي ژورنالیزم ډېر رشد کړی.
ډېره مننه ژوندی اوسئ پام صاحب.
ډېره زیاته مننه. خیر
د یو لسم ټولګي زده کوونکی نازیه ساحل د غزنی په معاصر هنري او فرهنګي تاریخ کې لومړنی صاحبي کتاب شاعره ده. د نازیه په کورنۍ کې تر اوسه پورې هیڅ حلوړ زده کړې نه دي کړې. خدا وایي چې په پام کې لري چې د شعر لیکلو ترڅنګ نثر ته هم مخه کړي او خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي. دا چې په داسې تنګ فرهنګي ماحول کې څه د دې سبب شول چې نازیه ساحل شاعري ته مخه کړي او کتاب یې چاپ کړي. په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د نازیه د شاعري او کتاب په اړه ورسره مرکه کړي. راځي فنکار ته وښو.
فنکار تاسو شاعری پیل کړل؟ څو وخت مو دا شاعری را پیل کړل؟ ولیم شاعری پیل کړل؟
د شاعری می پیل کړی تقریبا 4-5 کال مخکې می شاعری پیل کړی دا او هغه وخت چې زه په وم ماتم سیم کې وم شاعری می پیل کړی دا او شاعری خو پیل نه غواړي دا می شوق ولاته او دا ډیر زما مینه او سره له شعر سره ځکه شاعری پیل
د سی اوریدلی تاسو کتاب چاپ کړی دا کتاب په څه نامه ده او څومره ورکی لري دا
کتاب؟ د ساحل غاړي تراشه په نامه ده او تقریبا 109 صفحې دی او په تنوي چې چاپ شوی دی.
په دا کتاب کې څه ډول شعرونه دي؟ د شعرونو محتوا یې څه ډول ده؟
د شعرونو محتوا په دې کتاب چې که څه هم ما لیکلي دي، نظمونه مې هم لیکلي دي، څلوریزې، چاربیتي او نور مضمونونه مې هم لیکلي دي، خو په دې کتاب چې خالص مضمون یې غزل.
کولی سوچ له دې کتاب ستاسو غزل واورو؟
د مور په باره کې یو غزل لیکلی د سیدی کتاب 50 صفحه ده. ای د دنیا تر ټولو خوږ انسانه، ای د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ، ای د دنیا تر ټولو خوږ انسانه، ای د نړۍ تر ټولو ښکلی مورکۍ، ټولې دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ، ټولې دنیا په تا پایښت اخیستی، بی بی هوا جنت ته تللې مورکۍ. مورې دنیا ته د احتیاج لرما، بیلتا ډیر یم زوریدلې مورکۍ، مورې دنیا ته د احتیاج لرما، بیلتا ډیر یم زوریدلې مورکۍ، د لویو لویو انسانانو مورې، اے د هر چا زړه ته منلې مورکۍ، ستا د پښو لاندې جنت دی مورې، ستا د پښو لاندې جنت دی مورې، ستا نه قربان شمه سپېڅلې مورکۍ، نازیه له تا نه یوه دعا غواړي، زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ، زما د زړه کور ته راخپلې مورکۍ.
ډېره مننه. د مور تاسو په داسې ټولنه کې اوسو چې دلته سنتي ټولنه د خلک له شعر یا له کتاب چاپولو سره یا مثلا د نجونو په برخه کې داسې میدان ته راوتلو سره ډېر هغه شی علاقه نه لري، یو ډول مخالفت یې کوي. تاسو هم داسې یو څه سره مخ شوي یاست؟
که هم زما ژوند آزاد و خو بیا هم مخالفت و دورونو له طرفه می مخالفت و سی تر څو چې ما کتاب چاپ کاو یا کتاب راتلو تر هغه وخت می ورونه نه خبر یعنی زما ورونه نه غوښتل په حقیقت چې زما کتاب چاپ شي یا ز کتاب ټولنی تر او بسمه خو بیا هم دا مشکلات برطرف شو د مور له خوا می د نور ټولنی د خلکو له
په دغه کتاب باندې عموما هغه ځینې کتابونه چې چاپېږي په هغوی باندې سریزې لیکل کېږي یا د پاچۍ باندې چا سریزې پرې لیکلې دي او لیک چاپ کړی ده که نه ده کړی؟
او لیکنه یې پرې کړې ده چې هغه زما پېژندنه ده او د غزنی شاعر دی صادق الله صادق.
داسې ټولنه کې موږ تاسې ژوند کوو، مخکې هم وویل چې یو سنتي ټولنه ده، کله کله داسې مشاعرو ته هم ځئ که نه ځئ؟
ووایم چې دا مې لومړی ځل دی چې زه له راډیو سره مرکه کوم او تر اوسه نه کومې مشاعرې ته تللی یم او نه کومې خپرونې ته.
له دې وروسته داسې یو پروګرام لري چې مثلا راووځئ تاسو یا د ښځو ټولنه جوړه کړئ یا د ښځو د ټولنو په هغه ادبي او فرهنګي ټولنو کې ګډون وکړئ؟
پلان خو لرم انشاءالله، ځکه چون د غزنی ټولنه داسې ټولنه ده چې تر اوسه ښځینه شاعران هیڅ نه لري، یا که هم درلودل ډیر مخکې و، خو د 1514 کلو چې هیڅ د ښځینه کتاب په غزنی ولایت یا هغه د شعر په ادب په اړه وي هغه نه دی چاپ شوی. خو غواړم چې پښتو ادب ته خدمت وکړم، هغه که رهرې راري پښتو ادب زرغون کړم، لکه یو څه مثلا که ژوند راسره یاري وکړه غواړم چې نور کتابونه هم ولیکم د نثر په بڼه او د شعر په معنا.
اوس فیلال تاسو تعلیم تر څوري وڅوري کړی دی؟ مخکې خطا خبره وکړه چې زه په اووم سنف کې وم چې ما شاعري پیل کړې وه.
اوس د مکتب په مکتب دورې په یولسم سنف کې یم او تر یولسم سنف مې زده کړې.
د تاسو چې کتاب چاپ کو یا تاسو چې مخکې شاعري کوله د کور غړي در باندې خبر و که نه و خبر؟
یا هیڅ کوم نه خبر، به له مورجانې مې چې په کور کې د همدا یوه مور ده چې ما حمایت کوي، یا له ما سره ده، یوازې مور وه او یوه خور مې ده کور کې را سره ده، هغه را باندې خبر و، نور هیڅ کوم نه خبر. او دا شعرونه تر اوسه ما هیڅ کوم چاته ویلي هم نه دي. هغه کس چې ما کتاب ورکړی و یوازې هغه شاعر صادق الله صادق ته ښودلی دي، نور زما شعرونه نه فیسبوک باندې خبره شوي دي او نه کوم بل چیرته.
نو مور چې خبره وه هغه څه احساس کاوه ستا د شعرونو ته په بد نظر خو نه کتل؟
که وایم مور مې ډېره خوشحاله وه. مور مې واقعا هر مور چې وي د اولادو د پیشرفت او د پرمختګ لپاره خوشحالیږي یا د خوشحالۍ احساس کوي. زما مور هم همداسې چې کله به ما شعر لیکلو نو ډېره به یې هڅولم، که څه هم مور مې تعلیم نه ده کړی، بې سواده ده، خو بیا هم زه به یې ډېره هڅولم او ماته به یې تل ویل چې شعرونه ولیکه، زه درسره یم تر څو چې زه ژوندی یم، زه له تا سره یم، او زه غواړم ستا کتاب چاپ شي. او بیا چې کلمې کتاب چاپ شو، واقعا یوازینی کس چې په دې نړۍ کې یعنی زما په کتاب باندې ډیره خوشحالتیا وښودل هغه زما مور.
بیا تا وروسته چې د ورونو یا کورنۍ یا پلار خبر شو، هغوی خو مخالفت نه کړی د کتاب له چاپ سره؟
یا ورونو خو مې بیا مخالفت نه دی کړی، نو ځکه پوهېدل چې نور کار شوی دی، کوم مخالفت یې نه دی شوی.
داسې د نثر په اړه تاسو کومه چې خبره وکړه، نثر داسې یو تروس پورې یو څه شی تاسو لیکلي دي یا نه دي لیکلي، که هسې په فکر کې لري چې باید موږ نثري کتاب یا نثر ولیکو او بیا هغه کتابي بڼه ورکړو؟
نثر خو مې لیکلې مې دي، یو څه لیکنې مې کړې دي، خو ما ته تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا د جامع لیکنې مې دي. په کتابچه کې شته تر اوسه، مثلا داسې یوه وړه کیسه ده یا د مور په اړه یو څه لیکنې دي، همداسې نورې لیکنې شته، خو تر اوسه ما داسې فکر نه دی کړی چې دا د جامع لیکنې وي، دا د چې یو چاته یو شی او کوم نظر پرې راکړي بیا به له هغه وروسته.
ولې مو ټول شان مور ته لیکلي دي؟ شعر شاعري مو زیاته مور ته ده، لیکنه مو زیاته مور ته کوي، ولې ټوله هغه علمي او فرهنګي اړخ مو مور ته ګرځولی ده؟
خو اوس په پښتو ټولنه چې یا په اوس ټولنه چې مثلا په یوویشتمه پېړۍ چې د مور قدر بیخي کم سوی ده، بیخي یعنی هغه مور هغه خپل اصلیت یا خپل مقام بیخي له لاسه ورکړی دی. که وګورو هر څوک یعنی مور داسې نه بولي لکه مور چې وي، پخوانۍ مور چې وي. مور واقعا د ژوند لپاره، د اولاد لپاره یو ډېر لویه نړۍ ده. که څوک په قدر پوه شي او که څوک وغواړي چې مور ته قدر ورکړي، نو واقعا مور د ستایلو وړ ده. مور هغه څه دي چې په دې نړۍ کې یوازینۍ بې مطلبه مینه در سره وي او بې مطلبه غواړي چې ستا پرمختګ وګوري.
ستاسو په کورنۍ کې پخوا هم داسې یا چا شاعري کړې وه یا چا کتاب چاپ کړی و؟ که لومړی دا ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته یې چې تاسو دغه قدم کېښود؟
زموږ په کورنۍ چې که ووایم تر اوسه دولسم نه څوک نه دي فارغ شوي، دا زه او زما خورې چې دواړه په یولسم سیم کې یو، او دا زموږ په کورنۍ کې یعنی زموږ په خاندان چې تر اوسه نه څوک د دولسمه فارغ شوي دی، او کتاب خو لویه خبره.
نو تاسو غواړی تا او دا خور دي چې تاسو مخکېم زده کړې وکړئ تاسو یو مقام ته ورسېږي؟
هو، تنه نه غواړم د ادب په اړه وغږېږم، نورم هدفونه لرم، یعنې غواړم په راتلونکي چې طب ووایم، طب هدف لرم، باید هغه ووایم. تنه یوازې دا نه ده چې کتاب ولیکم، دې ته خدمت نه وایي، خو چې یو په کتاب یا په شعر باندې اکتفا وکړو، او غواړم چې نور زده کړې وکړم او نورم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم.
اغه خوندکین یا اغه جنې چې په غزنی کې یا شیر شاعری کوي یا جنې نور لیکنې کوي، او دی نه خپل کورنۍ تشکر کولای شي او نه په کتابي بڼه باندې چاپ کولای شي، هغه ته پیغام څه ده؟
پیغام می ده د خویندو ته سي بس دی، نور نور بس دی، چاته اجازه مورکې بس دی. د پښتنو ټولنه ډیر وسم شاته پاتې ده، یعنی که نور نړۍ وګورو، نور خلک وګورو، ډیر پرمختګ کړی ده او پښتانه تر اوسه ما غسی ویده پاتې دي. زه په خپل پښتنو خورانو ته لزړه نه تله هله کوم چې بس دی، نور پورته شي، نور چاته اجازه مورکوي چې هغه هلی چې تاسو په زړه کې لري یا هغه استعدادونه چې په تاسو کې پټ دي څوک غړي هغه تر پښو لاندې کړي، خپل استعدادونه را پورته کوي، پورته شي، نور د پښتو ادب ته خدمت وکړي، د پښتو لنی ته خدمت وکي، ترسو موږ هم یو څوک پیژنې چې پښتانه هم یو څوک دی، لا تر اوسه شته یو څوک. اجازه ما ورکوي چې څوک ستاسې هیلې یا ستاسې پرمختګ مخنیوي وکیا او غواړي ستاسې پرمختګ وکړي.
تاسو د غزنی ونې په ټولنه کې لومړی کتاب چاپ کړی ده، داسې مشکل کې چې تاسو اقتصادي وزم چندان شنه ده، دغه کتاب ستاسو چاپو دغه اقتصادي برخه چاپ غاړه خسته او خپل خپل ځان ور کړی وڅ ډول؟
نو دا د کتاب په برخه چې کوایم، والد شریف یعنی پلارجان می په درنوي چې لاس ور کړی وو، بیا هغه داسې یو سرمایه لرل چې هغه پیسې به زما مورجان یې شي وي، کله چې ما کتاب ولیکو نو هغه پیسې څلوېش زره مې مورجان یې راکړي او شل زره زما یو ورور دی، یعنی اصلي ورور مې نه دی خو په ټولنه کې ما ورور ورته ویلي دي، هغه شل زره پیسې د هغه مصرف یو، په ټوله کې د کتاب مصرف شپېته زره روپۍ.
سی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې، او د زرپانی نننې پانه کې مو د ژوندانه ل کتابه یو بل زرینه پانه راړولې ده. د دې پانه کیسه هندار نومیږي او لیکوال یې ګل رحمان رحماني ده. راځي وګمی جواب خیل ته وښو.
زرپانه هندار د کلا دروازه خلاصه وا، ګل مکې ترور انګړ ته ستړي ستومان رانه نه وته، د تازه واخو درنې پنډې غاړه وچه کړې وه، سایه بند بند کېده، لټول وجود نه یې خولې را ماتې وې. د زړې کلا په کونج کې د لرګینې پنجرې له شانه د زیړې غوا رمباړه اوچته شوه، لکه ګل مکۍ ترور ته چې د خپلې وږې ګېډې فریاد رسوي او شنه واښه غواړي. پنډه یې په لار کې ګزاره کړه، د خټینې برنډې په زینه کې یې دیوال ته بیسیکه ډډه ووهله، وړاندې د دیواله بیخ کې ایخی هنداری تا یه پام شو. یوه زړه ښځه وه، سپین ویښتان یې د تندې په ګونځو تار تار را خواره وو، خولو یې لوری بدل کړی وو، د بوډۍ خوله وازه وه. په هنداره کې ناسته بوډۍ کټ مټ دې ته ورته وه، مسکی شوه، هلته تصویر هم ورته وخندل. په ډېره سختۍ ورپاڅېده، د دې خپله آینه وه، څنډو ته یې د لرګي پخواني چوکاټونه نه وو، د ټیکري په پلاو یې ترې د خاورو او اوبو ورسېدلې څاڅکي پاکړل او په خبغه کې نارې کړې، سپوږمۍ و سپوږمۍ. یوه وچه ډنګره ښځه راووته، لاسونه یې په خاورو لړلي وو، په مخ یې هم د سپینې خاورې څاڅکي او خاپونه ښکارېدل او مټې یې بډوهلي وې. راغلې واښه دې راوړل، بوډۍ د شنو واښو ایښې پنډې ته ګوته ونیوه او په نیولې غږ یې وویل، هو هغه دی، اوس نو ته انتظار یې، نه ګورې چې وارمباړې وهي؟ وروای چوا، بوډۍ خپلې وچې ژبې ته اشاره وکړه. چای انګور یې غوسه شوه، وای زړې نه ګوري چې لاسونه مې سخت بندي خټې کوم؟ بوډۍ بیرته ایخي هندارې ته وکتل، خپله وچه ژبه یې ژر نه نویسته، انګور یې له لومړۍ زینې راښکته شوه او په تنده لهجه یې وویل، دا سرخوړلې آینه دې بیا کوټې ته راوړې وه؟ ما خو هغه بله ورځ کادانۍ ته وړې وه، تا ویلي وو چې د پلار د لاس نښه مې ده، ګنې د وخته مې له کړکۍ ډیران ته غورځوله، څه پیغله خونه یې چې هره شېبه دې دا تور ګلالۍ مخ پکې ګورې، نن په آخر ځل درته وایم چې بیا یې هلته کوټې کې ونه وینم. غوا بله رمباړه وکړه، سپوږمۍ یې غوسه شوه، درته وایم چې پاڅه، غوا له سهاره راهیسې نهاره ده، اوبه مې هم نه دي ورکړي، لور مې همدا مخکې ویده کړه، پرې راویښه به یې کړې، سیفو زوی مې له ښوونځي راځي، وګی به وی کادانه ته ورشه چرګانو به هګی کړی وی سپوږمۍ بیرته نه نوته خواخی بیا په هنداره کې خپل څیره ولیده همغه هنداره و خو همغه وخت نه و دی وی شیبی لپاره یې داسې حس کړه لکه هنداره چې په یو ژوندی موجود بدله شوې وي دیته نږدې راغلی وي غواړي دا په غېږ کې ونیسي او تیرې زمانې ته د بیا ستنېدو بلنه ورکړي تازه تازه ورباندې د ځوانۍ هوا راغلې وه کلی غریب و خو خوښ او آباد و مینه خواخوږي او خوشحالي وه یو سهار په برنډه تیرېده د کړکۍ آینه کې یې خپلې څیرې ته پام شو وویرېده لکه کوټه کې چې بل څوک لیدلی وي خو بل څوک نه و دا خپله وه په خپل ځان یې مینه راغله په دواړو لاسونو یې جړ اور بل را جوړ کړ خپلې غاړې ته یې وکتل عجیبه فکرونو واخیسته په سبا یې بیا ځان ته پام شو په منډه لاړه په کوټه کې یې د پلار واسکټ را ځوړند و جیب ته یې لاس کړ ګمنځ مسواک او د نسوارو قطۍ پکې و د نسوارو قطۍ یې ترې راوویست منډه یې کړه بام ته وخته او هلته یې د قطۍ په هنداره کې خپلې څیرې ته وکتل ښکلې شوې وه سترګې یې غټې شوې وې اننګو کې یې سره رنګونه ښکارېدل عجیبه احساس یې وکړ څو شېبې ناسته وه غږ شو لورې وسپوږمۍ لورجانې څه شوې په منډه له بام بوټۍ راښکته شوه پلار یې له کادانې راوتلی و او په انګړ کې سرګردانه ګرځېده څه دې ویل لالا قربان دې شم لورې چې مې نه ویل هغه زما د نسوارو قطۍ دی نه ده لیدلې دې هم ژر یې ور وړاندې کړ دا دی پلار یې تعجب شو نو په دې دې څه کول آینه مې په کار وه په تندي مې تازه نناکۍ راختلې وه پلار یې مسک شو او د سپوږمۍ غوږ یې تاو کړ نام خدا لور مې پیغله شوې ده نور نو هیڅ غم نه لرم باید په اخونزاده صاحب یو ښه د نظر تاویز هم ورته وکم دوی ورځې وروسته بیا دا کیسه تکرار شوه همداسې د میرجان اکا د نسوارو قطۍ څو ځله ورکه شوه بله ورځ مازیګر ناوخته چې هغه له بازاره راغی نو له سودا سره یې سپوږمۍ ته یو بل څه هم راوړی و سپوږمۍ ته یې له نورې سودا وړاندې ورکړ واخله لورې دا یې خاص ستا سپوږمۍ په وارخطا یې پلاستیک پرانیست کاغذ یې ترې لرې کړ د لرګي په چوکاټ کې نوې او رڼا هنداره وه د لومړي ځل لپاره یې خپل ټول مخ په یوه لویه هنداره کې ولیده خپله څیره یې خوښه شوه خو سخته وویرېده لکه بل څوک چې ګوري لویه شوې وه د پلار په شونډو یې هم مسکا وپړېده او لور ته یې وکتل دا شرمېدونکې شوه او هنداره یې له مخې لرې کړه پلار یې رانږدې شو لور یې په تندي ښکل کړه زما زوی او لور ده خدای به یې ورک شوی ورور هم را پیدا کړي هېڅ به پوه نه شي چې هغه ماشومه او شوخه کۍ مکۍ اوس په داسې ښکلې ښاپېرۍ بدله شوې ده تر شونډو لاندې یې نور ډېر څه هم وویل خو ګل مکۍ نه اورېدل د پلار لاسونه یې مړاوي شول او دې هم مخامخ کوټې ته منډه کړه بیا ډېرې ورځې تېرې شوې خبره میاشتې او کال ته ورسېده ری باران را مات شول سهار او ماښام به کړکۍ ته نږدې خپلې هندارې ته ولاړه وه مور یې ورته ډېر نصیحتونه وکړل اوس پوهېده چې راتلونکی څه ته وایي او پلار یې ولې د دې په اړه اندېښمن وي یوه ورځ یې د واده له نوو لوښو او کالیو سره نوې هنداره هم په باکس کې کېښوده او د دې په څیر د نوي کور میلمنه شوه همداسې کلونه تیر شول پلار او مور یې همغسې د ورګ زوی د راتلو په ارمان کې وفات شول دا خپله هم د دریو اولادونو مور شوه په تورو زلفو کې یې سپین ولګېدل په مخ او لاسونو کې یې ګونځې پیدا شوې دوی لوڼې یې واده شوې خپل یوازینی زوی ته یې واده وکړ هر څه بدل شول یوازې هنداره وه چې هغې ته به یې په چوپه خوله د تیرو زمانو کیسې کولې کور ته یې د نګور سپوږمۍ راته ورسره یې په کم وخت کې د زوی ګلاب الدین او سپوږمۍ بدلون له کور نه یې د لوڼو بېزارېدل او بیا یې د سختو او ترخو ورځو پیل ټول د یو بشپړ ژوند داستان و د غوا له یوې رمباړې سره د هغې د سوچ او خیال لړۍ پرې شوه د غوټۍ تند غږ و بدرنګي بوډۍ بیا لکه ګونګ په ویښه خوب وړې درته مې ونه ویل چې غوا وږې ده په خوا به دې تر دې وخته درې څلور پنډه واښه راوړل اوس د لیوې سره واڼۍ تښې او په زینه کې خوب وړې سترګې یې وموښلې سر یې له دیواله راپورته کړ هندارې ته ورنږدې شوه سترګې یې سرې وې د پیکي سپینو ویښتانو کې د مڼې ونې یوه ژېړه پاڼه بنده وه ګوتې یې ور اوچتې کړې دی وخت کې رنگ شو د ترخی درنه او لند جارو د هندارې په منځ لګی تلی و لاسې تکیه کړه او پاڅېد دا دې پاڅېدم لورې پاڅېدم رمباړې خو دې سرخوړلې عادت دی خاورې پاڅېدې په دې غم وهلې هنداره دې خدای آسماني تندر را پرې باسه چې هیڅ زړه دې ورڅخه نه صبرېږي هو دا دې را پرېوت را پرېوت تندر نو تور وي که سپین په چټکو قدمونو وړاندې لاړه په یوه له نورو لویه ټوټه کې یې وروستي ځل خپل مات او نیمګړی تصویر ولید لږ ورته تم شوه خو بل قدم یې د وړو ټوټو له پاسه کېښود خراب شو له وړو ټوټو سره لویه ټوټه هم میده میده شوه په سترګو یې تیاره راغله لکه د هندارې ټولې تیرې پارچې چې د دې په زهیر زړه پاشل شوې وي
په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو له صابر سره د ډیرو دښمنی ده اروخاد صاحب شاه صابر په پښتنو شاعرانو کې هغه نوم دی چې تل یې د ښایستونو پر لار سفر کړی امن پسندي شعار او مینې فطرتي توم نه ده هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې یو وتلی شاعر و بلکې د ادبي کره کتنې یو تکړه او نوموتی استاد هم و تیرونی د اروخاد صاحب شاه صابر د مړینې دیارلسم تلین پوره شو پورخمین خیال کې د هغه نظم د اروخات په خپل ژبه چې د ژوندانه په روسي وختونو کې په یوې مشاعري کې ویلو دراورو
پورخمین خیال
یې د جهان د خایستونو خدایا یه درانا او درنگونو ربا یه د جهان د خایستونو خدایا یه درانا او درنگونو ربا یه د انسان د تصور خالقا یه د سپرلی او د گلونو ربا چستا پس مکه د جنگونو خدایان چستا پس مکه د جنگونو خدایان ستا د تخلیق درانا رنگ رو کوي چستا په مخ کې د بارود لوګي چستا په مخ کې د بارود لوګي د خایستونو آینه لندوي د خپل غرس په نشه مسلیونی د خپل غرس په نشه مسلیونی د محبت په لمن تور لګوي د خپل غرس په نشه مسلیونی د محبت په لمن تور لګوي د سود او زیان په مخکړی خلق ستا د خایس پس مکه اور لګوي دا هر سکیږي ستا په مخ کې کیږي دا هر سکیږي ستا په مخ کې کیږي تور ته ګوري پتا هیڅ نه کیږي ستا بزلل ویوی تب صبر کوي ستا بزلل ویوی تب صبر کوي خدا سينه چې پچایس نکيږي ستا بزلل ویوی تب صبر کوي خدا سينه چې پچایس نکيږي ستا د شاعر د زړه نوی نساسي ستا د شاعر د زړه نوی نساسي ستا د پنکار د خپو نسا وته تا ستا د شاعر د زړه نوی نساسي ستا د پنکار د زړه نسا د خپو نسا وته تا او جن جن لاسمان کې چرته زه ورکا جن لاسمان کې چرته زه ورکا د اوسې دونه خو دنیا وته دا جن لاسمان کې چرته زه ورکا د اوسې دونه خو دنیا وته دا اوس دوړه نکيږي یو بکوي اوس دوړه نکيږي یو بکوي یا بنا پرت او یا بما وجني اوس دوړه نکيږي یو بکوي یا بنا پرت او یا بما وجني یا بد خپل تخلیک زله صبروي یا بده جنگ تور بلا وای
په میدان ما جنگ ویمالا شاباس راکوی خود میدان پویش کنا منی زما شهیدان مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګړو شوچاو گٹو مونگ دہرا جنگ راوڑا د دنیا